السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شامل دي. د افغاني وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویل له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنو لیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وی کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډي سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالاتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه د نومبر په 10 په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاحکار جیرد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایلې لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوي ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي چې دا به یوازې هغه وخت ممکن وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 50 کلونو رئیس تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې باور چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزی په نوم هغه افغان تبعه نیولی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کېدو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
د کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 12-12.5 تر کانټینر بند دي. دلته همدارنګه په بد حالت کې د دې مالونو خرابېدو امکانات شته. لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. شپږ میلیارد ډالر په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیې سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داوود الکوزی په نوم هغه افغان تبعین ولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې خبر ترڅنګ په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتبا د افغانستان اتبا د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د خراغ لاس پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوې دي. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارډ پر سرتېرو حمله وکړه چې دوه سرتېري په کې ټپیان شول او وروسته یوې ښځینه سرتېري په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت له رحمان الله لکنوال وروسته د محمد داوود الکوزی په نوم د یو بل افغان تبه د نیولو خبر ورکړي. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د افغان تبه په ټیک ټاک ټولنیز رسنۍ کې په یو ویډیو کې ګواښ کړي چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلی محمد داوود الکوزی د تیریونی د سه شنبې په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوې ده. د تیریونی د چهارشنبې په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري په کې ټپیان شول او وروسته خزینه هغې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په حق هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړي. پور شوی نوملړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک لولوري تر درول کېدو ورو او لفظي شخړې وروسته یې پر ځای پولیسو ډزې وکړې او دوی ټپیان کړل او په خپلې هم په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د غراس په دینوم لړکی د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبد الله حجی زاده چې غوختلی د 2020 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په وکاله هما خار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغه مخکې ونیول شو نمونه هم راغلی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې وو او په 2020 کال کې د بایدن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې ترڅنګ د جاوید احمدی په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال او په 2025 کال کې په دوهمې درجه برید محکوم شوی. د بحر الله نوری او زبی الله محمد په نوم د دوه نورو افغانانو نومونه هم په دینوم لړکې راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زنداني شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایدن د ادارې لوري بشپړ ارزول شوي او خو وزارت خبرداري ورکړي چې دوی به بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لږو نظر افغانان چې لارځونې پرته راننه وتل او وروسته له هغې چې پټکوی د بایدن ادارې زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو ګواښونو ډکې کړي د امریکا خلکو ته زیان رسولې او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمېر مجرمین دي چې د امریکا بخنې او سخاوت ته په تاوتریخوالي ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یو افغان په ناغوښتون کې رحمان الله لکنوال له لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتېرو له برید وروسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو ګواښ کړی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولې. پرون د نومبر 9 د وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روانې نومبر 9 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته بل خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. لدی وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی و چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. د نومبر په 28مه د امریکا د طبیعت او کډوالۍ خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو په تړل کې دوسره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستو کې خرابېدو او لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10000 یاد کړه. ویل په دې کانټینرونو کې شپږ میلیارډ ډالر په ارزښت توکي بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دي، یو کانټینر پر سر هر ورځ تر 1.5 ډالر لګښت راځي او دوی ته له دې عمله درون مالی زیان اوري.
داسې مهال چې له تیری نږدې 1.5 میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او د لمنځتلو لګواخ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي شنبه د نومبر 13مه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10000 یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځتلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. په شپږ نیم میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینی نور توکي شامل دي. د 3 اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوګدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمیر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر 1.5 ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا 1.5 ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم گیټ کم داسې بند وي نو هغه مال نه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډیر کوي.
د بیتری او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وای حالت کې مې بینم
دی وای که څوم فکر نه کړي چې د لار دي دومره وخت بند شي خو اوس چې دا وزیر ګورو فکر نه کیږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لار خلاص شي. که وخت زیات واوړینو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي.
ډیمریج او ډیټنشن زیات مشي.
دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لک تر لګه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترینګلتیا مخکې وارد کړي دي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړې دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیالي سغدار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سغدار دا څرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. ویلي چې د پاوز د مشر منظوري په دې اړه ترلاسه کړې او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو په تړل کې دوه سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستو کې د خرابېدو او لمزتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو انتقیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي.
له خبرونو ورآخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کې دوه سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بارېدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لار د چابهار په پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغه کلونو کې په چابهار بندر کې سم پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوای کارولی، نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کته سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر اورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پروژدو د پاکستان د پوس پر امنیتی پوسټو ډزې وکړي چې د دې جګړې له عمله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشتی کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به سیاسي وخت باندې بدل شي چې کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به پاکستان ستراتیژیک مختنه ومني. اما شرایط په تیرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبيعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچونو اړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دی خوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لالارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ محل او وشت محل کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز شانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایع خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدي میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا د زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او لدې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 10 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري سونسوي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لار سره. شاخله حافظي په دې باور دي چې افغانان باید له وی پخواني تجربه استفاده وکړي.
چا کال د مخه موږ شرکت میوي د قندهار دلودل هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره د مثلا د سل تن انار سره پنځه تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن پنځه زره ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوي زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واسطو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واسطو، اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واسطو حتی هندوستان ته واسطو هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې د خبرونې ورستای راپور. افغان الاصل ډنمارکي نادیا ندیم د تلای په خې د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیک کې ودرېده. اغه ندیم وایي لډیرو سختو او کلونو خوړې ورسته د ډنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار نادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 المریز کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزولونجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس و دېرش کاله عمر لري، د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 28مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د تیلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموماً د فوټبال هغه فعالو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سي میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پخه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړ کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوسمهال د وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه، دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلاوطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو اوان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.